څرولو. دا چې امیر شېر علي خان په 1385 کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي، نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې و هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کېږي. په 1386 کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنې په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدې. د هغه مینه د لویدیځ تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله، او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کړي او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څېره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کېږي یا پېژندل کېږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوی تمدن پېژنو چې دا نوی تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پېژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودې او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه، او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې، او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده یې خپره کړه او چاپخونې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ، چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو، او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانې هم جوړې کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کې شو. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدراعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. نن د پشري سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه، او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل، او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودي چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبوره کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر اتک سره اعتماد نه لرم، او د دې ترې په پلمه به ازمات پر هیواد باندې تاسو یې ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه او د افغانستان د نږدې کېدو اوازه یې کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي، دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډېر خوابدی کوي، نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه، او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشانه کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او دوی دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان ډېر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی، او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د 50 کلونو په عمر په 1399 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د دې مړینې څخه وروسته په کابل کې حالات خراب سول. هیواد او خلک په یو سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډېر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه، او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمکته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی، او د ګندمکته تړون یې په 1399 کال کې د مې په شپږشتمه نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمکته تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پیژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل، او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه، او نمایندګي یې کاوه په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل، او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ، او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تریکولکو باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ، هغه د میوند جګړه وه چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1380 کې د جولای په 6 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکښې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي، او لنډې وویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډې هم په دې ډول وه چې په میوند کې شهید نه سوي خدایي جلالیه وینمګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاڅون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې، او دغه جګړه هم د پاتون کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته راورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه که هیل میمانی در نزده کونکو هیل دا چی روغا جور سی وقت پا متردیم حالا پا خیر رسولی بی تستولو تا دا لسم چولگی تاریخ مزمون پینزم لاستش راخ لاست وایم. هیل دا چی ننورز هم دا لوست راخ دنیشی بارا سرملتی واقعی او دا ننورزی دا موضوعات سخه اکت واخلی. ننمو لمرنی موضوع دا کوشانیانو دا امپراتوری پا حکل دا رزو خپل دا ننورزی موضوع پیلو دا کوشانیانو امپراتوری. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپله یو یوچی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی وه، او په برخ کې د یونان بختري واکمنی پای ته ورسوله، او د کوشانیانو د واکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یوځای سول، او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال څلور ستر امپراتوري د آسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمو باندې واکمني درلوده، چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري وه. یعنی دغه کوشانیان چې وه هغه د یوچی د قومونو څخه وه، چې دغه کوشانیان په خپله د امو سین څخه راغلي او تر د امو سین څخه راغلي وه تر بلخه پورې په برخ کې میشت سول، چې کله برخ ته راورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري واکمني درلوده. د دغه یونان بختري واکمني له منځه یوړل، هغه پای ته ورسول، او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول. د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی، چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړي د قوم مشر وو، او نوموړی بیا په 23 زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړه، او تر 80 زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر زیاترو سیمو باندې په پرله پسې توګه 23 کاله واکمنی وکړه، او د خپلې واکمنی په ورستیو کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوره کړ. د کچولا کتفیسیس د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما تکتو واک ته رسیږي، چې د ویما تکتو څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما کتفیسیس د 115 څخه تر 128 زیږدیز کال پورې د واکمنی کوي. لوی کنیشکا هم د ویما کتفیسیس زوی وو، چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا په 128 زیږدیز کال کې واک ته رسیږي، او د 128 زیږدیز کال پورې بیا د واکمنی کوي، چې کنیشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک د ډیر خاوند وو، او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو، چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل، چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې، چې یو یې په پېښور ښار کې وو، بلې هم په بګرام کې وو. په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مخته وړلې، او د دوبی په موسم کې بیا بګرام ته راتلې، او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بیولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول لمنځ ځي او ولې لمنځ ځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري لمنځ تللې ده، خو د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې ترڅنګ د کوشانی امپراتوري لویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځ څخه بلې ورځ ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د یفتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونې او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځ راتلل او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سو کوشانی امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځ ولاړ سي. راځو بګرام د کوشانی امپراتوري پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبیولو لپاره دوی سیمه یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور او په دوبی کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبی کې خپل اداري چارې یا سیاسي چارې د همدغه بګرام څخه مخته چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړی ده چې د بګرام لرغونې سیمه پخوا تر هغه چې دغه ستر کنیشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یوه دفاعي ښار بنسټ ایښودلی وو. او د بګرام په لرغونې سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروې او سپړنې وسوې، ځینې څېړنې وسوې چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار، د لاکو څخه جوړې سوي صندوقچې، برونزي ارزښمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثار همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثار بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړې خونه پرانستل سو چې د څېړونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ وه. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د ښار په حق لوو. راځو اډا وایو دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و؟ د لرغوني افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد سوي وې، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شاملې دي. د ګندهارا یو یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخواني متلونو کې بیدا د هیلو په نامه یاد سوې ده او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه وه چې په هغو یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمې په هکله هم ډېر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اډه ولیدله او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکلي دي. د دغه تاریخي متنونو کې د دغه سیمې یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پوښتنې ته چې اډه ولې د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي یا ولې د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل سوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډېر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنیشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکري ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډېر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل سوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وه او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په هکله لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو وي چې د بامیان په اړه یې لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه یې لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده، د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي، زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته د رتلو او رتلو په حال کې دي. یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړې سومې جوړې سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبی هم شته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده او هغه بیا په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په هکله ډېر ارزښمن معلومات ورکړي دي او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوې شته چې سنه تقریبا زر تره وعیزین په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل سوي دي. یعنی په دغه ترلسو زیات خانقاوو کې تقریبا زر تنه وعیزین شته چې هغوی د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مجسمې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه یې هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل سوي یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی سترې مجسمې شته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په مهال بیا د هغه د منځه ولاړې او د بامیانو لرغونې سیمه هم د نوموړ د دوه مجسمو د منځه تلو څخه دوه کاله وروسته په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالې کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیانو په هکله کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په هکله وپوهېدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپله کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسېږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کېږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کېږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په هکله هم وپوهېدلو. د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې هکله هم وپوهېدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سوي و، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سوي و، د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړل تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسېږي، د دوی د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل سوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې هیله چې د پامور به مګر زده لی وی د نن ورځې درس پر هم دې ځای پات رسو ترتلون کې درس پوری چې بیا هم دې وی بل موضوع سره تاسو درانه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په مهربانه او لری رب سپارم شوخت لری شي چاري.